شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورځ په پنسن کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د سولې علي شورا یو هیات پاکستان ته ځي چې د افغانستان د سولې پر مسله هم له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. نور راپورونه هم خبرو خو تر خبرونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیزم ځکه غني کرل سوي دي. د ایران حکومت پرون د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، کندهار، اروزګان، دایکندي، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د وزارت په حواله په وژل سو وسلوارو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کوم مخالفې ډلې د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه وه چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی و. پیښه د کابل په 14 امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې له یوې مدیرې هیڅ ناروغ و. د ازادي راډیو مشرانو مردو سغم او هاشم محمد د امان امیرزی پر مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې ده. امان الله امیرزای ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یو موده د چک جمهوریت په مشهور ټلویزیون نووا کې هم د پروډوسر په توګه کار کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیزم ځکه غني کرل سوي دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث خان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوي.
پټی کوټ، کاما، لیسود او کوز کونړ ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کارلاندې په تخمینی ارقامو 4250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کاروانګر چې غنی یې کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې زیاته ګوړه تولید شي. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې ځینې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو پر لوري یو مهم ګام ګڼل کیږي. په دې ډول ایران کولی سي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ خو د ایران شورای نگهبان ورسره مخالفت کړی و. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دی چې دغه قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز راکم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه وخت وژل سو چې د قاهرې په لمن کې د قبطي مسیحیانو د وی کلیسا مخې ته چاودیدونکو وسیله خونڅه کوله. د مصر د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې په دې پیښه کې چې پرون پلازمینې ته نږدې نصر شارګي ته نږدې سوي ده، دوه تنه نور ژوبل سوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کرسمس دوه ورځې مخکې وسوه. هغوی دغه اختر سبا یعنی د جنوري پر 1 لمانځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د غوښتنې ته ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف د دې سبب سو چې د امریکا د حکومت یوه برخه پر چاوسي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري پر 16 یعنی نن ورځ په پام کې نیول سوې ده. د دغه ورځ لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ د امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 15 میلیارد ډالره بودیجه غواړي، خو د کانګرس ورسره د کانګرس غړو ورسره موافقه نه ده کړې. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي وو چې په سپینې ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړیو ترمنځ غونډه رغنده وه. دا وه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. زینی تخنیکی ستونزی لرو دا دغو ستونزو لکبل مو معذرت و منی. پدی خبرونی که مو دا سر موضوع داده چی دا افغانستان دا سولی علی شرا یو حیات پاکستان دزی چی لپاکستانی چارواکو سر دا سولی پر موضوع خبری وکری. دا بدسل که دا چی پدی ورستوی که دا سیمی بسط ها دا وصلولو طالبانو او دا افغان حکومت ترمنز دا مخام خبرو دا پارا حدسی گرندی سی ویدی. بلخوا دا امریکا دا بحرانی چار وزارت زنگری استازی چی دا افغانستان دا سولی لپارا تاکل سوی زلمی خلیلزاد هم په دې برخه کې خپل هڅې ګړندې کړې دي. وصل وصل دا موضوع تعقیب کړي. په دې اړه نور جزئیات لده څخه ورو چې څوک پاکستان ته ځي او پر کومو مسایلو به په مشخص ډول له پاکستاني لوري سره خبرې کېږي. وصل صاحب
ډېر زیاته مننه. صالح صاحب څو شپې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان طاهري په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ باندې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. اولته له پاکستانی مشرانو سره یو شمېر وزیرانو سره خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهري وویل امکان شته چې دغه پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته ولري، په هغه صورت کې چې ښاغلی عمران خان له ترکیې نه پاکستان ته راستون شي تر هغې پورې، او بیا به دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې دوی کوي. ښاغلی طاهري دغه سفر مهم وباله او یادونه وکړه چې دغه سفرونه به دوام کوي په دې لړ کې د ښاغلی داودزی په مشرۍ باندې، او دوی هڅه کوي چې له دې لارې پاکستان دې ته تشویق کړي یا وې هڅه چې هغوی په طالبانو باندې فشار راوړي چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته آماده شي. د دوی په خبره پاکستان دغه کار کولی شي ځکه د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او د پاکستان په خاوره کې هغوی دي، نو دا امکان لیدل کېږي چې طالبان دوی وشي کولی چې د سولې خبرو ته آماده کړي. د دې تر څنګ د جدید ناستې په تړاو هم ښاغلی طاهري خبرې وکړې. وویل چې د جدید ناسته به کېږي خو لا تر اوسه پورې سعودي عربستان چې د دغې ناستې کوربه دی په دې اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، او ممکن په څو ورځو کې دوی دغه نیټه اعلان کړي او ښایي د جنوري روانې جنوري میاشتې په اوږدو کې دغه ناسته په جده کې ترسره شي. نوموړي له افغان حکومت هم وغوښتل چې په دغه ناسته کې په هغه صورت ګډون وکړي چې ګډونوال هیوادونه او هغه هیوادونه چې دغه ناسته برابروي له طالبانو دا تضمین واخلي چې له افغان لوري سره به د خبرو میز ته کښېني، له دوی سره به خبرې اترې کوي، نو په هغه صورت د افغان حکومت بیا لاړ شي د جدې په ناسته کې ګډون وکړي، سو د ابوظبي د ناستې کیسه بیا تکرار نه شي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي. صالح صاحب د ترکیې په رول باندې هم خبرې وشوې. هلته ځکه ترکیه هم ویلي دي چې درې اړخیزې ناستې ته چمتووالی لري، نو په دې برخه کې افغانستان سولې علي شورا د ترکیه همکاري او همغږي هم په دې برخه کې مهمه بولی، خو په ټولو ناستو کې ټینګار په همدې ده چې باید هر هغه ناسته چې ترسره کیږي که هغه هر سازمان یا هر هیواد لخوا جوړیږي باید د افغان حکومت سره په مشورې او همغږۍ سره دغه ناستې ترسره شي، او هغه ناستې چې د افغان حکومت له مشورې او همغږۍ پرته ترسره کیږي نو امکان شته چې دغه ناستې بیا کومه خاصه پایله یا نتیجه ونه لري. د ایرانی پلاوی سره د لیدنو کتنو په اړه هم په دغه خبري ناسته کې معلومات وړاندې شول، او د سولې علي شورا ویان احسان طاهری وویل چې ایرانی پلاوی د طالبانو سره د لیدنې کتنې په تړاو خپل معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي، خو په دې اړه دوی له طالبانو سره کومه پریکړه نه ده کړې، او دوی ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې دغه د سولې خبرې په ملکیت او مشرۍ باندې پر مخ لاړ شي. بلې سالې صاحب،
مثال صاحب، په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم سته په دا سال کې چې وسله وال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د سولې علي شورا هیله مندي بیا د څه دپاره ده؟
بالکل، دا خبره ده خو دوی وایي چې اوس که طالبان د سولې خبرو اترو ته نه آمده کیږي د افغان حکومت سره چې مخامخ خبرې وکړي، خو دوی نشي کولای چې دغه لړۍ په ټپه ودرېږي. دوی به خامخا له بېلابېلو لارو د سیمه ییز اجماع له لارې هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې نفوذ لري د هغو له لارې بالاخره دوی کوشش کوي چې طالبان بین الافغاني مذاکراتو او افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او دغه هڅې د همدې لپاره دي چې هغه هیوادونه چې په دې برخه کې رول لوبولی شي په طالبانو باندې نفوذ او اغیز لري باید افغان حکومت په ځانګړي توګه د سولې علي شورا وایي چې دوی له هغوی سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکوي چې هغوی ته په قناعت ورکولو سره وشي کولی چې بالاخره طالبان دې ته آمده کړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، او پرته دوی وایي چې بله لار هم نشته چې دوی د سولې خبرې اترې له هغې لارې پر مخ بوځي. نو سیمه ییز اجماع هغه هیوادونه چې په دې پروسه کې رول لري تاثیر لرلی شي دوی د هغوی هڅې مهمې بولي.
ډېره مننه. ومنل چې د سولې علي شورا یو هیئت پاکستان ته ځي چې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو هڅه وکړي. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې واشنگټن تور لګولی چې اسلام آباد پر طالبانو کنټرول لري او کولی سي چې دوی مجبور کړي د سولې خبرو ته کښېنوي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې باید پر پاکستان فشار راوستل سي چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي. په دې اړه راپور له اجمل تورمن څخه اوریدلی سي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وای افغان حکومت سره د مذاکراتو میسه د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون رسیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل امریکا او د سیمې یو شمیر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسیه، ایران، سعودي او متحده عربی اماراتو فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کې نه ولې شي. له بده مرغه خاغلی خلیلزاد او یو شمیر هیوادونو لکه پاکستان، روسیه او ایران طالبانو سره غونډې وکړي او دوی ډیر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوې ترلاسه کولی شي. خاغلی کلکانی وی مخک طالبان حاضر ول چې آن د حکومت لډیرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو تکینی، خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهال حکومت لاس پوسه ګڼلې او ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربی اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمه و چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې امدا میاش په جده کې جوړیدونکې وه دواړه خواوې سره مخامخ شي، خو طالبانو د دغې غونډې په اړه بې خبري ښودلې او تر اوسه یې د جوړیدو او نه جوړیدو په اړه هم تازه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جدید غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلی و. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي. ښاغلی رحیم وای اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره یې د پاکستان د خوښي وړ سوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې په پاکستانیانو باندې فشار یو وری بیا زیات شي، ولې چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي او پاکستان خو تقریبا د افغان ولکس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبې چیرته چې دوی د خوښي یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره د منلو وړ نه ده.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمنځ د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزی شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړه ځپلې ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکېل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کینی او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل روانه خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم خبرو، خو خبرونه بیا هم اکرام الله اکرام ته سپارم چې د مختوی سي کچيري تخنیکی ستونزه حل سي وي.
ډیره زیاته مننه سالی صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري، ډیره بخنه غواړو چې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. نجیه صافی وړاندې کوي.
د کندهار د سلور ولسوالیو پر کروندګرو د اصلاح شوی کرنیز تخمونو او کیمیاوي موادو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د کندهار د کرنې ادارې مشر سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د مرستې په کرنه کې د خوراک نړیوال سازمان لخوا برابرې شوې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې سره به د کروندګرو په حاصلاتو او اقتصاد کې تر ډیره بریده بدلون راشي. په میدان وردګ ولایت کې زرو بې وزلو کورنیو ته د چرګانو کورني فارمونه جوړیږي. د دې ولایت د کرنې ادارې مشر ولید تسل ویل له دې لارې به دغه بې وزله کورنۍ وکړی شي چې د خپل ژوند اقتصادي حالت ښه کړي. د چرګانو د وړو فارمونو دغه ویش د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې له لورې د دې ولایت پر مرکز سربیره د سید آباد، بندچک او د بهسودو ولسوالیو په بې وزلو کورنیو ویشل کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو شمېر ښځو ته روزنه هم ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1340 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 550 پوله، یو روپۍ رو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. درنو دوستانو، په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي اندېښنه څرګندوي چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی او د امنیتي ستونزو له امله ممکن روان 2019 میلادي کال د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. د دغې ادارې د پولیو د پروګرام ویان سید کمل شاه وویل په تیرو کمپاینونو کې هم د نامنیو له امله شاوخوا 1 میلیون ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیو واکسین سره د مخالفت لامل 1.5 لک ماشومان د پولیو له واکسینه محروم شوي دي. تفصیل د نجی ساپې پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، اروزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي خطر پکې ډیر لیدل کیږي، او ډیری همدغه ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اندېښنه دا ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی او د امنیتي ستونزو له امله به په روان 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چېرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي سیمو ته، اندېښنه دا ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پکې زیاتې شي. زموږ اولیت هم دا ده چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو ورته لاسرسی پیدا کړو. هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسېږي. په تېرو څلورو کمپاینو کې 5 کمپاینو کې ورته هیڅ واکسین نه ده رسېدلی.
دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له امله د هېواد په جنوبي سیمو کې چې د ګوزن زیاتې بیخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزن ضد ساسکي نه رسېږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسلوال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله 1.5 لک ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسین محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګل خان ایوب د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تیر 2018 میلادي کال کې د پولیو 1 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډېری په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پلانونه لرو چې پولیو واکسین منګه به طرف وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګ د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساتت باندې موږ وکولی شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او موږ ټولو ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونه نیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې خپل جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په روسیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 5 میاشتو لپاره 2 جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پای لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهن پنوم څلور ماشينه جنگي کشته به حق رهبری سوی میزایل لژدوی چی 13 میاشتې د جوړولو اعلان وسو. پارس خبری اجنس وی چې دغه جنگي کشته به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تامسی. د ایران په دغو جنگي کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتکو د لژدولو وړتیا لري. د ایران د سهن په نوم جنگي کشتۍ د پخوانی بڼې جمران ډېره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهن د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کشتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علی رضا شیخی ایرنا اژانس ته تیره میاشت ویلي وو رادار دغه کشتۍ نسی کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لیږد وړتیا هم لري. په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
د مغغلا ازادي رادیو ناوړې درنو دوستانو دا او زموږ نورې ټولي خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم تعقیبول شي پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. او اوس به هم ورشو د کابل چاپ نن ورځې ورسپانو ته بسر ورخاره کو چې کوم مهم مطالبه خبره کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د بیلا بیلو موضوعات په اړه لیکنی او سلیکنی چاپ کړي دي. مسیر خپلواک ورسپانې په خپل سره مقاله کې لیکلي د افغان سولې په تړاو د جدي غونډه چې په همدې ورځو کې باید شوې وای و نه شوه. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې به پاکستان، امارات، سعودي، طالبان او امریکا برخه واخلي. افغان چارواکو هم په دې غونډه کې د ګډون ویلي و چې اوس ځنډېدلې او ښایي هیڅ و نه شي. ورسپانه د جدید غونډې د نه جوړېدو لامل دا ښیي چې پر طالبانو ډېر فشار و چې باید د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره هم خبرې وکړي، خو طالبانو دا ونه منله. سره مقاله لیکونکي یو بل لامل ته هم اشاره کړي چې هغه سعودي عربستان سره د طالبانو خړ شوي اړیکې دي او په خبرې دوی نه غوښتل چې هغه هیواد ته ولاړ شي. په سر مقاله کې ویل شوی د طالبانو اړیکی هغه وخت سعودي سره خراب شو چې په هغه هیواد کې د دینی عالمانو یو لوی غونډه په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه ناروا وبلله. ویسا خپلواک ورسپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له امریکا وروسته ډېری جرمنیانو هم له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه کړې ده. په مطلب کې راغلي نږدې نیمایي جرمنان غواړي چې خپل ځواکونه یې کورونو ته ستانه شي. ورسپاڼې کې په جرمني کې په دې اړه د یوې ترسره شوې نظر پوښتنې پر بنسټ 48% جرمنان غواړي چې ځواکونه یې کورونو ته ستانه او په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو 90% یې بیا ردوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د جرمني 1300 سرتیری د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ځواکونو په روزنه بوخت دي. د مطلب د لیکوال په خبره دا په داسې حال کې چې امریکا هم په دې غور کوي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه چې شمېر یې 2000 تنه ته رسیږي وباسي. هیواد دولتي ورسپانې هم د سولې په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي هیواد دي کې د افغان سولې لپاره غونډې باید مثبتې پایلې ولري. په سر مقاله کې راغلي د زیاتره کورنیو او بهرنیو سوله دوستو او بشر دوستو بنسټونو او سیاسي شنونکو پام په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د دوه مخي پاکستان پر ژمنو باور یوه ستره تېروتنه ده. سر مقاله لیکونکی په ابوظبي کې افغان پلاوي سره د طالبانو د استازو د نه کتلو په برخه کې هم پاکستان ګرم بولي وای دا کار د هغه هیواد او یو شمېر نورو مخرصو هیوادونو په لمسون شوی دی، خو په سر مقاله کې په مشخص ډول د بل کوم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی.
اوس به هم اسمت ساروان د آیا په هدایت دی یوې بلې برخې څخه خبر کی.
د موبایل او لپټاپ یوې جوړونکې کمپنۍ د داسې دستکشونو د اختراع حق په خپل نوم ثبت کړ چې د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان اندازه کولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې اپل چې د نړۍ د موبایل او لپټاپ جوړولو ټاپ کمپنۍ ده، وایي چې دا لاسپوټونه له یو ډول ځیرک یا سمارټ ټوکر څخه جوړوي. په دې ډیسکشنو کې الکتریکي مدارونه اوبدل شوي او د هغو په مرسته د انسان د وینې فشار او د زړه ضربات څارل کیږي. دا ډیسکشنونه د انسان له بدنه د هغه د وینې د فشار او د زړه د ضربان په اړه معلومات یو لپټاپ یا موبایل ټلیفون او یا هم یو بل ځیرک وسیلې ته استوي. د لاسپوټینې د وینې د فشار او د زړه د ضربان د اندازه کولو ترڅنګ د انسان تنفس هم څاري. هغو کسانو ته چې د زړه ناروغي یا لوړ فشار لري او یا هم ساه تنګي لري، دا ډیسکشنونه ډیر ګټور دي.
درنو دوستانو، زمون غاګل آزادی رادیو ناوړی آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 7.15 او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح راغله د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نور څه نور بس ته ونې خبرونه لرو. مرسلین ارسلا به د خبرونه وړاندې کوي. آزادی رادیو سره پات شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسله وال وژل شوي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 3 تنه نور وسله وال ټپیان شوي هم دي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې 3 پوځیان ټپیان شوي دي. پیښه د کابل په 14 امنیتي حوزه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډیوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. د فلم په برخه کې په پراګ ښار کې لوړې زده کړې کړې وې. لیوی مدیر هیڅ ناروغ وو. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیزم ځکه غنی کرل سیوی دي. د ایران حکومت پرون د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو پر لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه وخت وژل سو چې د قاهرې په لمن کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخې ته چاودیدونکي وسیله خنثی کوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وروسته ردی چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي. د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی شوی.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. بر بنیاد معلوماتی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی و محاکم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، در 2 سال اخیر آمار طلاق در کشور به گونه بی پیشینه بلند رفته است. به اساس معلومات محاکم در کشور، تنها در سال 1396 5481 مورد طلاق در کشور صورت گرفته که تنها 1255 مورد آن در محاکم ثبت شده و بقیه به گونه سنتی در میان خانواده ها حل و فصل شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به این موضوع با مهمان برنامه استاد هدایت الله عظیمی بحث می کنیم. استاد، به شما خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام به شما. تشکر. سلام به شنوندگان رادیو آزادی.
بله، خوش آمدین. در نخست میخواییم که سوال مرامه را با سوال که طلاق چیست و شرایط طلاق و یا تفریق بین همسر را چی است آغاز کنیم.
میخواییم قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم که میخواییم قبل از ازدواج تعریف بکنم. ازدواج در واقع یک عقدی است که میان یک حداقل یک زن و یک مرد واقع میشه که به منظور تشکیل و مشروع و خانواده. هدف از ازدواج تداوم نسل بشر در شریعت اسلامی پنداشته شده. و با توجه به سوال شما، دو بخش داره. یکی بحث طلاق است، یکی هم تفریق است که دو چیز جدا است. طلاق در شریعت اسلامی البته یکی از راه‌های برای انحلال رابطه یا از بین رفتن رابطه زوجیت پیش بینی شده در شریعت اسلامی، اما یه آخرین راه است. البته که قبل از اینکه در دین مبین اسلام رابطه زناشویی یک زن و یک شوهر به زودترین فرصت پایان پیدا بکنه، اینطور نیست. البته راه‌های پیش بینی شده برای زوجین در قرآن عظیمشان، چنانچه خداوند متعال آخر بهترین را طلاق دانستن و همچنان بساس سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین را هستی. چنانچه اگر اختلاف بین زوجین واقع میشن، در اینجا باید گفت که توصیه یا نصیحت حقی است که در صورتی که اگر مشکل خود زوجه داشته باشه، شوهر میتونه او را توصیه بکنه و این توصیه مشترک است. تنها یعنی حق برای زوج یا شوهر داده نشده، بلکه در صورتی که اگر مشکل بین خود از طرف زوج وجود داشته باشه، خانم میتونه او را توصیه و نصیحت بکنه. در هیچ کدام امانت شرعی دیده نمیشه که فقهای متأخر اسلام در این موضوع اتفاق نظر دارن. از طرف دومی که ترک بستر است و ترک بستر از طرف شوهر واقع میشه، در صورتی که اگر خانم اصلاح نشود یا اطاعت به امور مشروع نداشته باشه، میتونه شوهر ترک بستر بکنه و تعدیب است. تعدیب البته از تعدیب برداشت‌های متفاوت صورت گرفته. تعدیب به معنای لتکوبی زن شوهر نیست، لتکوبی جرم است. قانون من خشونت کد جزای افغانستان لتکوبی را جرم دانسته. تعدیب حتی از یک نصیحت شروع میشه، از یک پیشونی ترشی که بین عام مردم مروج است این مسئله، تا حتی بندازی فقهای اسلام یک معیار برایش مشخص میکنه که تعدیب طوری باشه اگر با یک شاخچه کوچکی از درخت یا برگ درخت میشه که در دستش بودن کاثار، یعنی در هر حالت شاثار باقی نمانه. تعدیب در همه اعضای بدن نیست که در رخسار روی یا در روی یا در چهره یا در چشم تعدیب صورت بگیره. به نحو یک نوع قهر شوهر نشان میده نسبت به خانمش. و رای دیگر هم که وجود داره در واقع مو تعیین حکمین است. در صورتی که اگر زن و شوهر با هم دیگر جرامت نکنن، اینجاست که یک نفر یا دو نفر در واقع حکم از دو جانب تعیین میشه تا به حل این اختلاف بین زوجان بپردازه. و آخرین را در صورتی که اگر نظریات حکمین یا همی حکمی که داوری که تعیین شده بین این دو نفر که مشکل حل بسازه، اگر اینم کارساز واقع نشه، آخرین را طلاق است. طلاق در واقع انحلال رابطه زوجیت است که حقی است از طرف شوهر اعمال میشه به بر انحلال رابطه زوجیت، و یا این حق در زمان عقد نکاح به خانم داده شده، خانم شوهر را طلاق میده، که اتفاقا این مسئله یا این نظری فقهی را فقها اسلام هم پذیرفته. دکتر وهاب بزاهیلی در کتاب فقه خانواده این مسئله را تصریح میکنه و همچنان قانون مدنی افغانستان که در موضوعات خانوادگی تنظیم شده این مسئله را پذیرفته. یعنی طلاق یک صلاحیتی است قابل نیابت انتقال پذیر است که میتونه هم خود شوهر را اعمال بکنه و هم میشه که خانم را علی شوهر خود اعمال بکنه، در صورتی است که ثبت شده باشه از خود شرایط داره. اما تفریق در واقع جدایی از فرق گرفته شده، واژه عربی است به معنای جدایی معنا میده که این اکثرا تفریق از جانب خانم های اعمال میشه. خانم ها خواهان از این است که از شوهر خود جدا شوند، اما شوهر در اینجا رضایت نداره. اگر رضایتی وجود داشته باشه، شوهر باز نیاز به تخواستن تفریق نیست، شوهر صلاحیت خود اعمال میکنه، اون طلاق است که خانم طلاق میده. در آخر بدون شک چون شما مطرح کردیم که آمارهای طلاق و تفریق عوامل بسیار مختلف داره، عوامل زیادی وجود داره که انشاءالله روی عواملش اگر شما پرسش داشته باشین من عواملش را بس میکنم. عوامل زیادی است.
استاد در مورد تفریق شما گفتین، در بخش تفریق در یک موضوع طلاق است که تفریق در بحث تفریق خانم و شوهر با هم یک زندگی میکنن در یک خانواده، اما یکی ارتباطات با هم نمیداشته باشن، همین گونه است؟
نه، تفریق در واقع جدایی زن از شوهر است. یعنی این که مشکلات وجود داره، شوهر رضایت به طلاق نداره، این حق خانم هاست که در فقه اسلامی، فقه حنفی و همچنان در قانون مدنی افغانستان که متأثر فقه حنفی است و اکثر اینجا مردمانی هستند که پیرو فقه حنفی هستند زندگی میکنه، این مسئله را قانونگذار ما تصریح کردن از نظریات فقهی که تفریق حق زن است. و چهار نوع تفریق وجود داره. تفریق به سبب حبس است. اگر شوهر حبس میشه محکوم به مجازات میشه بیش از 10 سال و بیش از 5 سال اگر خانم سپری بکنه، خانم تفریق شده میتونه به سبب حبس. و تفریق به سبب عیب است. عیب از ناحیه شوهر است. شوهرش مشکلات جنسی داره، نمیتونه که اون مشکلات جنسی خانمش مرفوع بسازه. بنابراین اینجا خانم حق داره که تفریق خودم مطالبه بکنه. تفریق به سبب ضرر موضوع دیگری است که قانونگذار ما پذیرفته او را، تفریق به سبب ضرر یک بحث بسیار عام است که اکثرا خانم ها لتکوب میشن، ضرر میبینن. حتی باور بکنین که در دین مبین اسلام برای خانم ها چنان حق فراوان داده شده که مردها صرف یک حق دارن که طلاق صورت بالای شوهر اعمال میکنه، ولی اکثرا زنها حقوق بیشتری دارن. مثلا از جمله مواردش همین تفریق به سبب ضرر است. حتی ضرر میتونه کوچکترین ضرر که بو دادن دهن اگر باشه، ما مثال میزنم فرضاً در اینجا، امی هم ضرر است. ضرر است که به اساس زمین میتونه که خانم متضرر میشه، میتونه که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه، و تفریق به سبب عدم انفاق هم است، قانون ما او را پذیرفته. تفریق به سبب انفاق و حتی غیابت وجود داره. تفریق که یک کسی بیش از 3 سال غایب می باشه، خانم ها حق دارن که تفریق خود مطالبه بکنن. عازل قیاس در به مسئله نفقه است. نفقه را اگر شوهر مکلف است به اساس دین مبین اسلام که نفقه خانم شه بپردازه، اگر نفقه خانم شه ولو که یک روزم باشه یا چند مدتی باشه که نپردازه، یعنی خانم این حق برش داده شده که به خاطر تامین نفقه خودش و یا فرزندانش از شوهرش تفریق خود تقاضا بکنه. در قسمت تفریق به سبب غیابت در افغانستان شما میفهمین که 2 گروه مردم زندگی میکنن، یک گروه التشیع است، یک گروه التسنن هستند که از جمله اناف است. مدت غیابت فرق میکنه، برای التشیع 1 سال در نظر گرفته شده، برای فقه احناف که در اینجا قانون مدنی افغانستان را تذکر داده، البته از دیدگاه امام مالک پیروی کرده که بیش از 3 سال است. که اگر در صورت شوهر غایب میشه، میتونه بعد از گذشت 3 سال یعنی حق تفریق جدایی از شوهر خود مطالبه بکنه و یک معجز. یه رمانه میدانیم بگویم که غیر معجز نه، حق خانم هاست. و ما امیدوار هستم که این 3 سال هم در این شرایط نهایت سخت است برای خانمی که انتظار 3 سال داشته باشه تا شوهرش پیدا شه، که در قانون جدید خانواده که فعلا زیر کار مدلیه این مسئله را تعدیل بکنید. نظری یک نظری فقهی است، کدام اشکال شرعی در این موضوع یا ممانعتی برش وجود ندارد. حضرت قیاس میتونه تا 1 سال یا حداقل 1.5 سال یا 2 سال این مسئله را کاهش بده، چون مشکلات به نهایت زیاد است.
استاد محترم، در مورد تفریق اگر بس کنیم، ما شما چون یک جامعه فقیر هستیم و بیشتر هم سفرهایی که صورت میگیره به خاطر کار است، ما شما شاید رویدادهایی هستیم که شوهر میره به خاطر کار به کشورهای خارجی یا دوجه به بندی میشه و یا هم به مدت از که سردرگم است، اما خانم ها دیجا چقدر این حق تامین شده برای خانم ها که اونا حق از اون حق تفریق استفاده کنن و بتانن جدا شون؟ به خاطر از اینکه ما روی دوتای رو شامل شاهد بودیم که حتی بعد 10 سال و 15 سال و 25 سال هم چنین رویداد بوده که شوهر مفقود بوده و سردرگم بوده و خانم هم به انتظار از اونا نشستن.
خب ما بیشتر اشاره کردم که طلاق از جمله حقوقی است که زوج رو اعمال میکنه علیه زوجش. در این قسمت تفریق و انواع تفریق اثرات زوجه است، یعنی خانم است. خانم حق داره که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. سوال اینجاست که آیا خانم ها تقاضا میکنن در محکمه تفریق خود از شوهران خود جدا میشن یا انتظار میکشن؟ در اینجا اختیار دارن خانم ها. اگر فرضاً چنانچه شما اشاره کردین، اگر کسی برای 1 سال 2 سال 3 سال برای درس میرن، برای تعلیم میرن، برای کار میرن، یا فرضاً یک واقعی یا یک جرم پیش میشن که اونا در حبس قرار میگیرن، باز همینجا خانم اختیار دارن که آیا تقاضای تفریق خود میکنه در محکمه. این محکمه مجبورن اونا رو تفریق نمیکنه، اونا به اثر تقاضای محاکم، به اثر تقاضای همین خانم ها تفریقشان به پیش میبرن. اما با توجه به این که این مسائل واقعا زیاد است، تفریق به سبب غیابت، برخی از تفریق ها وجود داره که معجز و برخی هم غیر معجز. البته معجب بودن از این ناحیه از در تفریق به سبب غیابت، چون خانم زمانی که عقد نکاح منعقد میشه از خود این سلسله آثار پیامدهایی داره که از جمله تامین حق نفقه است. تنها نفقه یعنی نان یعنی مسکن و تداوی مثلا ما بس مادیات شده در نظر بگیریم این مسئله است، بس معنایات شما میفهمید بهتر که مسائل رفع جنسی است که خانم 100% به اون مسئله نیاز داره، شوهر هم از قیاس به این مسئله. خوب این است که زمانی که تفریق به سبب غیابت تقاضا میکنن، اینا حقشان است، در محاکم میتونن مراجعه بکنن، اینه کدام ممانعت قانونی در این مسئله وجود نداره. اما اگر تقاضا نمیکنن، او به اختیار خانم است دیگه. باز در اصول محکمه بیشتر مشوره کردم که جبران نمیتونه این کارو بکنه که مردم تقاضا بکنن، شما بین در محاکم تقاضای تفریق به سبب غیابت بکنین. اما هرگاه خانم از ناحیه غیابت شوهر متضرر شود، با توجه به دیدگاه دو فقهی و دو قانون که قانون احوال شخصی التشیع است و قانون احوال قانون مدنی افغانستان است که من بیشتر تذکر دادم، می توان تقاضای تفریقشان را به اساس اونمو میادهای قانون مشخص کرده و را در محاکم اقامه بکنه و زمان کور اگر اقامه بکنه یعنی محاکم 100% اینجا دعوایشان میشنه.
ولی استاد اگر در بحث طلاق بین شما در این بخش کارم میکنین، علت های طلاق بیشتر در افغانستان چی علت هایی بوده که خانم ها و یا آقایان میخوان که طلاق بگیرن؟
خب ما در افغانستان ما یک جامعه سنتی هستیم، البته به اون سطح که با آگاهی کامل برسیم نرسیدیم. در افغانستان یک جامعه سنتی و اکثرا عرف مردم اینجا نسبت به شریعت اسلامی و نسبت به قانون حاکم است. صرف ما مگر بیایم شهر کابل مثال بزنیم، شهر کابل یا چند تا شهر دیگه بزرگ از ولایت افغانستان تحت پوشش حاکمیت قانون است، ولی اکثرا این مشکلات که وجود داره بین زوجین، طلاق باشه، تفریق باشه، اینا اکثرا چون بیشتر شما هم اشاره کردین در جرگه ها و کمیسیون های قومی یا شوراهای قومی یا محلی یا متنفذین قومی مسائل حل فصل میکنن که در اینجا عوامل بسیار زیاد متعدد وجود داره که من به چند تا عوامل بسیار عمده اشاره میکنم. از جمله عواملی که وجود داره چرا در واقع طلاق واقع میکنه، طلاق واقع میشه از طرف شوهر علی خانمش، یکی عدم آگاهی از شریعت اسلامی و قوانین است که بزرگترین عامل است. اگر ما واقعا بفهمیم که و بدانیم از قانون و شریعت چه حقوق خانم دارد،
بله،
آیا خانم واقعا خانم ها برده است، یعنی زن برده است برای شوهر؟ اگر ما قانون شریعت اسلامی را بفهمیم به عنوان دیدگاهی که زن برده باشه، ما هیچ وقت برخورد نمیکنیم. چون وقتی از قانون آگاه شدیم، از شریعت خود آگاه شدیم، میفهمیم خود به خود نیازها و حقوقی که زوجه یعنی خانم بالای شوهرش داره ما او را مجبور استیم تامین بکنیم. چون زمانی که یک نفر عقد ازدواج میکنه، به اثر این عقد ازدواجشون در واقع مجبور است که سلسله مکلفیت های را هم در قبال اون ازدواجش تامین بکنه بر خانم. عامل دیگری که وجود داره در این اواخر، این عامل افزایش پیدا کرده در واقع همین شک و تردیدهای ماست که بین خانم و شوهر ایجاد میشه که گویا این که تو با کسی دیگری در ارتباط هستی، با انواع وسایل چه ما رسانه ها را مثال بزنیم یا فرزند تلفن مثال بزنیم یا سایت های اجتماعی را مثال بزنیم، بر شکلی که باشه یا اکثر اتفاق افتاده که اصلا این عامل نبوده، عوامل بیرونی دیگر دخیل شده در این قضیه، شکایت ها، گپ های از مردم شنیده شده، شک تردید ها را که زمانی که بین زوج و زوجه ایجاد شود، چی از طرف خانم چی از طرف شوهر، در واقع گاهن مجبور میشه شوهر که به سر می شک تردید هایی که گویا این که این خانم با کسی دیگر ارتباط داره طلاق اینجا صادر بکنه، و یا حاصل قیاس در مسئله از اینکه خواهان طلاق شود مجبور شوهر اینجا طلاقش بده. این عوامل هم بوده. عامل دیگری که البته این در حد فیصدی بالا نیست، عدم اطاعت از شوهر است در امور مشروع. البته امور مشروع مشخص است، در موضوعاتی که شوهر از خانم خود تقاضایی می داشته باشه، خانم مکلف است که اون تقاضای شوهر را بپذیره. اما در امور نامشروع، حتی مثلا مگه مثال میزنم، اگر شوهر یک میمونی از دوستانش تقاضا کرده در خانه آورده یک میمونی را برگزار کرده، در اینجا این شوهر حق نداره که خانم خود در یک مجلس تقاضا بکنه که نامحرم ها در اونجا نشسته است. این تقاضا مشروع بوده نمیتونه، اینا مشروع است. اما تقاضای مشروع مشخص در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی مساله را در نظر گرفته، اینا معامل طلاق بوده میتونه. مشکلات اقتصادی و مداخلات فامیل ها عوامل دیگری است که واقع شده. گاگاه ما شخصا متوجه شدیم بعض مردم مشکلات اقتصادی داشته، نه تنها سکه نفقه خانم تامین بکنه، بر علاوه نفقه اون نیازمندی های دیگری که خانم دارد تامین بکنه، اینجا شده که خانم هایشان طلاق بودن. و مداخله ها عامل دیگری است که از طرف اکثرا در افغانستان این مداخله ها از طرف اقارب خانم باقی میشه. متاسفانه که شوهر چرا این کار نکرد، با گفته و مگوهایی که در میان خانواده وجود داره، شوهرم در نهایت از نهایت مجبوری گاهی مداخلات از طرف اقارب شوهر واقع میشه که چرا در واقع خانم تین کار نکرد، چرا آشپزی نکرد، چرا دیگه پخته نکرد. این مسائل کوچک واقعا ما دیدیم که در واقع منجر به طلاق شده که شوهر مجبور شده که طلاق بده خانم
شده. شما اشاره کردین با مذرت در مورد بحث اقتصادی، چقدر این معجز از دیدگاه فقه اسلامی و لحاظ قانون مدنی افغانستان چقدر معجز است که خانم به دلیل فقر اقتصادی و موضوعات اقتصادی خانه طلاق شود و یا شوهر خانم خود را طلاق بده به خاطر عدم رسیدگی به.
خب ما میخوایم دو نکته اشاره بکنم. بله. یکی که اگر خانم ها خودشان وظیفه دارن کار میکنن، باید شوهر را به یک نام زندگی میکنن، گویا اینکه شوهرشان است. این از لحاظ تاثیرات محیط اجتماعی که ما در افغانستان زندگی میکنیم است، یک نوع مجبوریت است. چرا هیچ خانم علاقه مندی نداره به اینکه خودشان برات اسد قدل بره زحمت بکشه، گویا اینکه بیا نفقه شوهرشون بده؟ در اینجا خانم ها حق دارن که آیا تفریق خود از ناحیه ای که شوهرش نفقه را پرداخت میکنه نمیکنه، بیا اینجا مطالبه تفریق بکنه، و یا اینکه خود به خود شوهر خود قانع میسازه از اینکه نفقه مرا پرداخت کرده نمیتونی و مکلف هستی از لحاظ شرعی و فقهی و قانونی باید نفقه مرا پرداخت بکنی. حالا که نفقه مرا پرداخت نمیکنی، باید طلاق ما بدی که من برای کسی دیگر ازدواج بکنم تا اون نفقه مرا پرداخت بکنه. او نکته دیگری است که خانم ها اکثرا وظیفه ندارن، در خانواده هستن، اینجا حقشون است که باید این مساله رو بپردازه و شوهر این مساله رو باید جدا توجه داشته باشه. شوهر زمانی که اینا ازدواج میکنن، تقاضای ازدواج از ناحیه شوهرها صورت میگیره و این ازدواج نباید، بیشتر اشاره کردم که بزن به عنوان یک برده ببینه که یا اون عرفایی که در جامعه ما مروج است مثل ولور یا تویانه که میگیرن پول. اکثرا شوهرها متاسفانه بیسواد هستن یا بیسواد هستن یا که واقعا مو عقده هایی که در ذهنش مانده، پولی که بیشتر خانواده عروس از پیششون گرفته، عقده ها گوین که ما تو را خریدیم هر چی دلم بخوای انجام میدم، این مسئله را پیش میکنن. ولی مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر گذار است در ناحیه طلاق. هر شوهری که ازدواج میکنه مشکلات اقتصادی که داشته باشه، از طرف خانم میتونه حق تفریق به سبب عدم انفاق خودم مطالبه بکنه، و از طرف شوهر خودش اگر میفهمه که والا ما نمیتونم نفقه خانم خود تامین بکنم، طلاق میتونه دیگه راهی وجود نداره جز اینکه. اگر میخوایم این نقطه را اشاره بکنم، اگر واقعا تفریق خود خانم مطالبه نکنه یا اینکه شوهر طلاقش نده، اتفاقا به خاطر پیدا کردن نفقه گاگای اتفاقا در جامعه ما منجر به فساد اخلاقی میشه که خانم به خاطر که این در سطح کلی نیست، بسیار نادر اتفاق میفته، ولی چه خوب است که همین رایی که نسبت به یکی به فحشا برن، خوب است که اینا این حلال رابطه زوجت واقع شون برن با یکی از دیگر ازدواج بکنن یا شوهر خود تکلیف بده. ما یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم، در افغانستان متاسفانه مردها یک ذره تنبل هستن. کل مردها نه، همین کسایی که مشکلات دارن میگه که ولی کار خوب به ما پیدا نشد، تا کار خوب پیدا نشد منتظر میشینن در خانه. اینجاست که مشکل نشد میکنه از این بیکاری، و این بیکاری منجر به این میشه که مشکلات خانوادگی پیشه، و مشکلات خانوادگی منجر به از همپاشی خانواده ها میشه. لازم نیست که کسی در هر سطوحی قرار داشته باشه، حتی کسایی هستن که باسواد هستن، لیسانس هستن، شوهر است ولی بیکار در خانه بشینه. بسیار راهایی که دیگری وجود داره، لازم نیست در ادارات کار بکنه یا اینکه ادارات زمینه مساعد نمیشه، برن به طرف کسب کار غریبی دیگری برن، در اونجا مراجعه بکنن تا رفقی خانمشون رو پیدا بکنن.
استاد دمرود، می آمار را که ما ذکر کردم با توجه به می چقدر موارد طلاق شعوری بوده؟ چون بعضا گفته میشه که بعضی از امیر زندگی که بعضی از زندگی خیالی میخوان داشته باشن که به او دست پیدا نمیکنن، به گونه غیر شعوری خواستار طلاق میشن.
خب ما پیشتر اشاره کردم که ما از یک لحاظ گاهی اتفاقا ما میخوایم این نکته را بیان بکنم که زنها از حقوقشون بیشتر آگاهی ندارن. اگر از بیشتر از حقوقشون آگاهی داشته باشن، دیگه طبعا اون مسائلی که تقاضا میکنن اینها، شوهر مکلف است آنچه که وعده کرده قبل از ازدواج در مرحله نامزدی که من این مسائل به تو تامین میکنم، اینجا مکلف است به وعده خود عمل بکنه. اگر نیک نکنه در اون مرحله، اگر بگه که من نمیتونم موجز خود اقرار بکنه، در اون صورت اون مرحله فسخ نامزدی است که فسخ نامزدی واقع میشه. اما این ناحیه، این موضوعی که شما مطرح کردین کم است، به اون اندازه زیاد نیست که خانم ها گویین که آلخ ازدواج کردن، اینا وقتی که ازدواج بکنن یک چند سبایی را با شوهر خود سپری کرده. ما بیشتر اگه بشاره کردم که جامعه ما سنتی است، اگر این خواهان تفریق خودم شد به سبب همون مسائلی که تامین کردن نتونسته، باور کن که امرای زینا کسی دیگر ازدواج هم نمی کنن در جامعه، و عرفهای که مردم بالای این خانواده میزنن گویا این که شما طلاقی هستید، مطلق هستید، دیگه با کس شما ازدواج نمیکنه. بعضی‌ها گپای پوچ دیگر اینا مواجه میشن، اینا مجبور هستن که تن به تن با اون چی که وجود داره واقعتا.
استاد یک مورد داره که فعالان حقوق زن امی آم با توجه به آمار ایرا طور نشان میدن که گویا خانم ها در مورد حق یا حقوق خود آگاهی پیدا کردن و خواستار طلاق شدن، و یک مورد دیگه هستن که بعضی از منتقدین باز میگن که خانم ها با توجه به اینکه فرصت
کاری یافتن و خود را از وابستگی اقتصادی نجات میافتن و خود را به گونه مستقل فکر میکنن، بعدن میان خواستار طلاق میشن. در بین دو مورد به نظر شما که شاهد رویدادهای طلاق بودین، کدام مورد بیشتر نقش داره؟
مورد دومی شما که وقت خانم ها کسب استقلالیت وظیفه‌ای میکنن، اینا در جای کار میکنن به اون اندازه نیست. البته این مسئله در یک جای وجود داره، در سطوح مایت واتس میذارم که اصلی که باور ما وایی است که در سطوح مقامات بالا وجود داره.
بله.
من در سطوح مردم عام نیست. وقتی یک خانم زندگی میکنه، ما دیدیم بسیار مردم دیدیم اتفاقا، بلکه هم کار اقتصادی برای شوهر خود شده، برای پیشرفت خانواده خود شده، اینا وظیفه اجرا کردن، اینجا با هم دیگر مشترکاً زندگی کردن، یعنی تقاضای تفریق نکردن.
بله.
اتفاقا در جای که اینا یک شهرت خاص پیدا میکنن، در روی جای اتفاق میفته که اینا تقاضای یا ماشون بسیار زیاد است که این شوهرشون زیر نظرشون نمه، تقاضای طلاق میکنه، اون شوهر هم دیگه راهی نداره جز اینکه طلاقش بده بیغم کنه شوهر خود. اینجاست که این شوهر به رضایت کامل خود طلاق نمیده، اما مجبور میشه، اوضاع و احوال طور پیش میکنه اینا را که باید اینا را طلاق بدن، چاره ندارن. اینجاست که یا از اون مهر که برای خانم تعیین شده، اونمو خانم از اون مهر خود میگذره، از این شوهری که یا از لحاظ حیثیتی، از لحاظ حیثیتی اتفاقا امی خانم ها که یک مقدار سطح زندگیشون خوب شده یا یک مقام را پیدا کردن، معمولا شوهرهاشون زیر نظرشون نامد، از لحاظ حیثیتی که اینه مکی اسم اونا کی هستن، اینجا خواهان تفریق شدن یا غیر از خواهان تفریق، اینا خواهان طلاق شدن، شوهر مجبور شده که در اینجا طلاق داده. این به سطح بسیار کم است، به او اندازه نیست که زیاد باشه. موضوع سوال اولی شما چه؟
بله، از موضوع ازی که چقدر مثلا از بخش ایده خانمایی که در بخش حقوق خانم ها کار میکنن، اونا ایده به فال نیک میگیرن، میگن که کار خوب است، آگاهی از اونا هست.
در قسمت حقوق آگاهی خانم ها، در این اواخر خانم ها نسبت ای که اینا سوادشون خیلی خوب شده، رفتن به طرف کورس‌های سواد آموزی در قرا و قصبات و در شهرها، رفتن به طرف پنتون‌ها، دانشگاه‌ها، اینا تعلیم کردن، تحصیل کردن، مکتب خواندن، اینجا خیلی خوب شده، از خوشون آگاه شدن. حاصل قیاسی مسئله در مسئله مردها وجود داره. مردها به اندازه آگاهشان به مراتب بهتر است که چون حقوق خانم‌هاشون رو رعایت می‌کنن، نیاز نیست که نزاع یا جنجال خانوادگی پیش بیاد. ولی به اندازه آمار از اینکه خانم‌ها آگاه شدن، آمار طلاق بالا بر نیست. آمار طلاق یا تفریق بسیار به او اندازه این بالا نیست، پایین است. اما آنچه که مهم است این است که ما مشکل، اکثر مشکلاتی که داریم از عدم سواد کافی داریم. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی یک شوهر سواد کافی داشته باشه و یک خانم سواد کافی داشته باشه، هر دو خود دیگر را تامین بکنه، چه نیاز است که نزاع خانوادگی در اینجا پیش آید؟
بله. استاد، شما در آغاز قسم گفتین که طلاق حق است، باید کس میتونه طلاق بنا به شرایط بگیرن. در اگر ما شما در مناطق دور افتاده یا در ولایتی که مثلا اونجا محاکم بیشتر فعال نیستن، و اگر فعال هم هستن، مسائل سنتی و فرهنگی اجازه نمیده به خانم ها که به حقشان دسترسی پیدا کنن، چقدر بالای از اونا باعث از این میشه که ظلم و زور صورت بگیره بالای خانم ها و اونا از حقشان محروم بسازه و باعث تلف شدن حق یک شهروند شوه؟
در جایی که دولت حاکمیت داره به صورت کامل نناقص، یا یکی اصلا حاکمیت نداره، در اونجا این مسائل وجود داره. در جایی که حاکمیت دولت حاکم است، اصلا این مسئله به اون اندازه نیست. یعنی آمار طلاق در اونجا هم پایین است و هم حقوقشان رعایت میشه، چون اونجا از لحاظ کسی که در قریه زندگی میکنه، اینا بیشتر کوشش میکنه ای که در اون قریه زندگی میکنن بدنام واقع نشن. از طرف دیگه ای که واقعا این مسئله وجود داره در قرا و قصبات که اونجا دولت حاکم نیست، محاکم نیست، ادارات حقوقی ما نیست، یا ای که حسن توجه نمیکنن، متاسفانه در اونجا بدون شک حقوق به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، حقوق خانم ها زائل میشه، گاهی مجبورن به طلاق میشن، تهدید میشن، لتوکوب میشن، حتی منجر به قتل شده در جامعه ما. شما شاید ازی هستیم که چرا خوان طلاق شده، حتی گاهی اتفاقا موضوعی که خواستگاری کردن رد کردن منجر به قتل شده، شما در این واقع متوجه شاید هستید، چه برسه به اینکه باز دو مرحله برسه. اون مرحله طبعا این مسئله وجود داره. من امیدوار به این هستم که امی مردها نه به عنوان از اینکه اینا مرد هستن، به عنوان از اینکه یک انسان هستن، جان مقابلشون هم یک انسان است، همون خانمشون انسان گونه برخورد بکنه و هیچ لازم نیست که ما بیایم اینجا بگیم که حقوق مساوی رو مطرح بسازن. کافی است که امین حقوقی که شریعت اسلامی برای زن در نظر گرفته شده امین رعایت بکنه، هر مشکل حل است.
بله استاد، اگر در مورد آسیب های اجتماعی طلاق اگر بگوین، در مورد از اینکه یک شیرازی خانواده از هم میپاشن، چی آسیب های را به خانواده و اینون یک جامعه اجتماعی کوچک و در عموم در جامعه در پی داره طلاق؟
دو تا بسیار اثر منفی در جامعه داره که اثر خیلی بزرگ است، یکی برای خود زوجین است، یکی هم که این مسئله را بر اولادهاشون هم متاثر میشن متاسفانه، یکی از لحاظ جامعه است. شما میفهم که افغانستان به عنوان کشور اسلامی و از طرف هم جامعه سنتی، امی جامعه که تشکیل میشه از مسحت کوچکش که در واقع رابطه زن و شوهر است که شروع میشه، وقتی که رابطه از اینجا شروع میشه وقتی اینا از هم جدا میشن واقعا تاثیرات بالای خودشان داره. یک تاثیر اونده شما بر شما میگم که اول اینکه از لحاظ روحی بسیار زیاد صدمه میبینه، به نهایت صدمه میبینه، هم این صدمه را بیشتر خانم هم میبینن و از طرف هم زوج میبینه این صدمه را، اولاد های از اینا را متاسفانه بسیار صدمه میبینن، از اینکه از محروم میشن از محبت و صمیمیت والدینشان، و در جای دیگه هم جامعه صدمه میبینه، ای که خانواده از هم میپاشن، اینا گاگای منجر به ای میشه که جرایم اتفاق بیفته.
بسیار زیاد تشکر استاد. شما شنونده رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند.